لکه ډکی دي ترنا
خو
څوک دا سنشته ساغره وب سی او واخه استعمال باندې راولي
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زوی ما چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې توقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زکوما او ډیر بچي داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږه هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوېشن کوي او مور پلار نه کوي خو زه بشک خبره دا ټیک ده چې هغه مره پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی خو زه نا امید نه یم ځکه چې صرف زما دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه به سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغه کې زما ژوند چې کومه ده کله نه کله داسې ورځ هم راغلی ده په ما باندې ډېر زړه چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو دې ټولې سيزونو ته ولاړم دویمه خبره د منرلز کړې ده بالکل کرم ایجنسی کې چې کومه ده ما په خپل کار کړی دی په میرانشاه کې مې خپل کار کړی دی په غلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې صدا ټولې علاقې چې کومې وي ټرایبل بیلډ ده زما د پی ایچ ڈی ایریا په پروجیکټ کې شامل وي او اوس خو چې کومه ده د خیبر پښتونخوا منرلز اینډ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي خو یو مسله پکې ده دا چې نن سبا چونکې پټا تر بلس کې چې کومه ده امن دونه مسله ده چې الته کې دا خلک دی افغانستان غریبانان کار داسې نشي کولای نو امید لرو آل دو دا ټول منرل سکم دي دا مونږ ایډنټیفای کړی دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پروایټ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فند هغه طرف ته راوړي
ډیره مننه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
تاسو جی ډیره مهرباني جی ډیره مننه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وغوې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي هم دغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نور ملمنه راځي او تاسو به خبرې کی ترغه درنه اجازه غواړم
دا مشال ریڈیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او څنګه آیا د افغانستان حکومت د نامنی مخنیوي په مخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه حکومت ک ولس ته خدمات نشي رسولای نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره سړېلې تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسه
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرنی جنگي سرتیري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه د افغانستان ولسمشر اشرف غني په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشیزي پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپل فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي د پدې لړ کې د سرمشیزي لګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو لکه د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي د افغانستان د نامنی موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنی پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغیز لري په کابل کې د ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل وایي نامنی نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوریت هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي له بل هیڅ ډلې سره نه
نامنی په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې د هیواد خیر ازل منځوري الته غفرهنګ لمنځوري اصل منځه ورسی خو د جمهوریت لپاره سی یو اساسي شرط ګڼل کیږي او هغه دا چې په خوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومت ولي وي ملک الفایفي وي نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزی امپراتور تر قیادت لاندې وو خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو هغه به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولی سوی خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول او راجمع سول نو یوازې حکومت دغه رقم ته د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې دي هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وکړي.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنۍ حالت چې سره ګوري مونږ د یو ثبات خوا ته روان او د جمهوریت خوا ته روان او دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو خو هغه نامنی وي چې معلومه طالبان او مثلا مخالفین وو چې جنګېدل دغه نظام په وړاندې دلته د نظام په دننه کې دغه سي خلک یو یا دغه سي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ پورته کړ قانون نه چوکاټ نه بهر خبرې کوي نو دغه واقعا جمهوریت تم زر رسی د افغانستان خلکو تم زر رسی او نامنی او تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته هر وسلوال ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسی نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنی چې موږ ګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنوب کې اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینوار وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې انسان ژوند د ژوند کې پایا د ستر خند یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت اړتیا لري له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې راکموي سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په ترشا ځینې پټ پلانونه ولري یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري خو ملت لا هغه پلانونه نه دی خبره هغه یې لنډمهالې اغېز تدبیر او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغېز کوي یعنی دغه پېښې د حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغه د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو دې اعتبار کوي.
شینوار وای د نامنیو په اړه حکومت هم نخپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه څه خاص نه خبرګون ښودلی نه خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې اندېښمن یو یا څه پلان لري د دې مسایلو د حل لپاره لا تر اوسه دې څه
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وای کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات څومره پراخه وي په خلکو کې نفوذ ولري په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي وي مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره پیوستل کړی شي. زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه جبري به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمه به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کې ده ځکه چې هر ځای چې د ناامنیو ته لمنه وي هغوی چې ښکیل دي او جګړه کوي هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې لپاره جګړه کوي د یو قطر اسلامي دولت په جوړېدو لپاره دغه یې د طالبانو هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي هغه څوک چې په دې نامه سره وژنې کوي دوی فکر کوي چې دا نو په حق کوي ځکه بریالیتوب د دوی سره دی او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه دریځدارو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه سختدریځي چې ده هغه اوج ته رسېږي چې زه فکر کوم شدیده صدمه یې
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ټولو مافیایي او دینو او میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې د خلک خپل تمایلات لري، خپل عیلایت لري، او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کې ډېر یوازې دی، هغه یو قوي متحد او په یوه ژبه او خوله ولاړ
بریال دا هم وای نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کې دننه هم د نامنی په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول د فکر نه کوي چې د نامنۍ په هغه دلیل باندې اوسي چې څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې نیوس لرو دا وپاته دي په دوه چې د نامنۍ په برخه کې یو موټی اوسي یا واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت، نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کې تصمیمونه متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغسې کار وشي، بلکې د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونسه کولو دپاره په حکومت کې دننه اقدامات کوي، همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي، او لږ تر لږه په دې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی عباسین بریال د مثال پور کول وای چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنې ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
څه مثالونه د افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري، حالانکه چې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه هم وایي ولې په دې باور نه دي؟ دا جګړه تر څو مشروع جګړه شي د افغانستان پوځ دي باندې همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې د زورواکۍ او دولتي زورواکۍ کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې.
په افغانستان کې نامنی پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړپوړو چارواکو وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسپ چې دي، تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نشي، د حکومت د خوانه او هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې خلکو اعتبار ډېری دي، څه چې کمیږي هم په ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخته لګیا دي، د حکومت انداز یې لکه چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي، هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده دوه ورځې امارات خلک راځي، سیمانی کې بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده دوه ورځې بیا حکومت راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت د ولسواکۍ هغه رښتینی
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
یو منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سي سي دوی وسلې را واخلي او د حکومت په ضد عمل نه جنګيږي. یعنی اقل دوی دا ټول سي دي د نن په حکومت کې او په خپل اختلافات ول تباس کی جنجالونه کی، نو دا یو خبره ده چې دا خپل جمهوریت عمل دا، او د اقل مونږ ورته امیدوار کېدل سو او وخت کپتیږي ورورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاري او جوړوي. بیا او منفي اثرات دا دي چې د دې خلکو په پریکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کیږي. د حکومت پریکړې تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کې ځینې کارونه چې کوي هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کیږي، او دا خنډ او ځنډ دې سبب کیږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ځوان باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر ذاتي حتمن منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسي، په کار نه رسيږي، د وخت غم نه خوړل کیږي.
البته عباسین بریال وایي که د تیر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي، نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسئلې حل کړي.
او بیا په ورسته وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسیدلی و چې خلک یې توقعات یې څل ور شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې بچې حکومت له منځه راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواقۍ لپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، دین امنیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلتا. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یو هغه په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخابولای، هغه یو غټ پروسې نه دا وزیر تیریږي او بل اخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپل غوښتنې او خپل تقاضا ولري، هغه سره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ماسره ته ویل شروع نه هم دغه سی وګدا سی ولې وزیرانو ټاکل نیولې دي، پروژو نه نیولې ټول کارونه بولي. نو طبعا د دیموکراسي بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه وځي د افغانستان هغه حکومت سی هغه د دریګونو قوا یو جز ده، بلکې تا قضایا قوا مثلا دغه مقننه قوا سی پارلمان ده. په دې باندې د خلکو اعتبار کم کړي او بل د پارلمان وخت پوره سوه ده. د وخت پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېدو. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا غور کړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایل نه دي.
اباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
او موږ په تراسي رامن څه شو دي لري ما مشروع مصلحت وکړه، هغه مصلحت دې سبب شو چې یو کمزوري حکومت دې ولري. دا هم دا چې وضعیت اوس خلک نه شي کړی دي، خلک دا چې تصور کوي چې کدا حکومت دې لږ مهالني او غیر امکاناتو د لحاظ د خپل چارو څخه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم افغانستان به مرګ یو بحران ته ځي په حال کې دی، ځکه چې قدیم بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. یو په جګړه د نړۍ دې او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډي هېوادونو دلته روانه ده او په دې منځ کې افغانستان کې قدیم